ورځي تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مشرانو جرګې په هیواد کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ټیټېدو او د نفتوي موادو او ګازو د بیې د لوړېدو په تړاو د یو شمېر ادارو مسؤلین عمومي غونډې ته ورغوښتي وو. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال د دغه وزارت د نفتو او ګازو د تصدۍ رئیس او د افغانستان بانک عمومي رئیس هغه چارواکي وو چې نن یې د مشرانو جرګې غړو ته خپل پروګرامونه تشریح کړل او د هغوی پوښتنو ته هم ځوابونه وویل. قاسم سولمل د مشرانو جرګې د نوې غونډې له حاله مخبروي.
سره له دې چې په افغانستان کې د بهرنۍ اسارو د بیې د لوړېدو او د نفتي موادو او ګازو د ګرانېدو په اړه مسؤلو چارواکو د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې بیلابیل لاملونه په ګوته کړل، خو د دغه ستونزو د هواري لپاره د اقداماتو ژمنې ونه کړې. یو له دغو چارواکو څخه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال صدرالدین سحر وو. نوموړی د سه‌شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د ځواب ویلو پر مهال په افغانستان کې د نفتي موادو د بیې د لوړېدو یو عامل په ژمي کې نفتي موادو ته د غوښتنې زیاتوالی په ګوته کړ.
یکی که فعلا موسم زمستان است، در این وقت سردی هوا باعث میشه که مصرف
یا خدا چه اوس د ژمی موسم دی او په دغه موسم کې مصرف زیات وي او غوښتنه هم ورسره زیاتیږي. د بازار خاصیت دا دی در شي په برخه کې چې د خلکو غوښتنې زیات شي بیې هم لوړیږي.
د غرس په ژمی کې د برښنا پرچاوي د اثرو غیر ثابته بیه د ترکمنستان لخوا په موقته توګه د ګازو د صادراتو بندیدل او د نفتي موادو په ځنګړې توګه د ګازو کم واردات هغه نور عوامل دي چې د نفتي موادو او ګازو پر بیې اغیزه کړې ده. په همدې حال کې د سوداګرۍ وزارت د نفت او ګازو د تصدۍ رئیس فرید الله شیرزای چې د مشرانو جرګې غونډې تور بلل شوی وویل چې افغان حکومت له آذربایجان څخه د 1.5 لک ټنه ګازو د پیرلو تړون لاسلیک کړی دی چې په واردولو سره به د ستونزې حل سي. ښاغلی شیرزای وویل چې افغانستان هر کال 4,00,000 ټنه ګازو ته اړتیا لري او دغه اندازه ګازو لپاره نه دولت او نه هم خصوصي سکتور ذخیره لري، خو د تیلو لپاره د په وینا کافي اندازه ذخیره سته او له دې اړخه جدي ستونزې افغانستان ته نه دي متوجه. په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ګرانېدو بل عامل د افغاني پوډان دي د ډالرو د بیې لوړوالی بلل کېږي. مشران جرګې د همدې اندېښنې د ځوابولو لپاره د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق هم ورغوښتي وو. ښاغلی صدیق نامني او په نړیواله کچه د ډالرو د بیې لوړېدل په افغانستان کې د بهرنۍ اسارو د لوړېدو اساسي لاملونه یاد کړل. نوموړي همداراز وویل
عوامل دیګي بوده چې سطح تولید پایین نه بوده، مهاجرین زیات شوه.
نور عوامل دا دي چې د تولید کچه ټیټه شوې، کډوالي زیاته شوې ده او اساسي لامل نامنی ده چې ورسره زیاتره خلک کوښښ کوي خپل شتمنۍ خوندي ځایونو ته یوسي.
د مشرانو جرګې غړو اندېښنه څرګنده کړې چې د بهرنۍ اثارو د بیل لوړېدو سره په بازارونو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد ګران شوي دي. دوی هم درس پر حکومت انتقاد وکړ چې مخکې له مخکې د نفتي موادو په ځنګړي توګه د ګازو د بیل لوړېدو په وړاندې لازم اقدامات نه کوي. د مشرانو جرګې غړو د سه‌شنبې پر ورځ داړوندو مسولینو په څرګندونو قناعت ونه کړ او پریکړه وسوڅو دغه چارواکي کمیسیونونو ته وروبلل سي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار په دې اړه وویل
تقریبا 5 نفر ممتنع، 3 نفر قانع،
تقریبا 15 تنه ممتنع، 3 قانع او 5 ټول مخالف. نو د موین صاحب رئیس صاحب او د غراز د بانک د رئیس څرګندونې د قناعت ورنوي
امتور رئیس بانک
ژمی که څه هم په افغانستان کې د جګړې د موسم د سړېدو زیری ورکوي، خو دا موسم د افغانانو لپاره د خوراکي او سونګ موادو د ګرانېدو ستونزې هم له ځان سره لري. خلک او د ملي شورا غړي نامنۍ د ټولو ناخوالو د اساسي عوامل په توګه مني، خو انتقاد یې دا دی چې ولې اړوندې حکومتي ادارې د کال په جریان کې د ستراتیژیکو ذخیرو په جوړولو سره د دغه ستونزو د هواري لپاره اړین اقدامات نه کوي.
په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د ښه کېدو په هدف بیا نن د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ولایتي رئیسانو په یوه غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې په څه ډول کولی شي د مخابراتو خدمات ګړندي او کیفیت هم لوړ کړي. د ځینو ولایتي مخابراتي مسؤلینو په وینا په ولسوالیو او ځینو لرو پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات نیمګړتیاوې لري او خلک له ستونزو سره مخ دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای په هیواد او سیمه کې د مخابراتي خدماتو د کیفیت او سرعت د ښه کولو لپاره هڅې تیزی کړي چې په دې برخه کې نوې 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړي. یاد وزارت په دې مقصد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د هیواد د 34 ولایتونو د مخابراتو له رئیسانو سره یو درې ورځنۍ مشورتي ناسته جوړه کړې ده. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی وویل په هیواد کې د موبایل ټلیفونونو د کاروونکو زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو پراختیا ته په کتو سره پکار ده چې د هیواد مخابراتي نظام معیاري او پراخ شي.
څرنګه چې د ملي یووالي حکومت په لومړیو کې په سیمه کې د یو پراخ رول د لرلو خبرې کړې وې، په دې برخه کې د مخابراتو وزارت باید اساسي رول ولوبوي او نورو سکتورو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
خاغلی وحیدی وویل دا هڅه به هیواد له یوې خوا په سیمه کې د مخابراتو او مواصلاتو د یو مهم واټ په توګه تثبیت کړي او له بلې خوا به حکومت ته د عوایدو عمده منبع وګرځي. د مخابراتو وزیر دا هم وویل هڅه کیږي چې په دې نظام کې د خصوصي سکتور تر څنګ دولت هم خپله ونډه زیاته کړي. د دې وزارت چارواکو وویل د وزارت نوې پالیسۍ او پروګرامونه به د ښې حکومتوالۍ او زده کړو چارې تیزې، ساده او شفافې کړي. اوس مهال په افغانستان کې 15 خصوصي او یوه دولتي مخابراتي شبکه فعاله ده چې خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي، خو د ځینو ولایتونو د مخابراتي شبکو مسؤلین وایي چې اوس هم داسې سیمې شته چې مخابراتي خدمات پکې یا نیمګړي او یا ورته تر اوسه نه دي رسیدلي. د کندهار ولایت د مخابراتو مسؤل په دې اړه یو لړ ستونزو ته اشاره وکړه.
ډېر خلکو ته نه رسېږي، کنه امنیت نشته، نو خامخا کوشش کوو چې خلکو ته ورسوي، نسبي امنیت پیدا شي. دا ولسوالۍ کې لکه غوره کوریږو، ډېر دولسته ولسوالۍ کې، دا نږدې ولسوالۍ کې مشکلات لرو چې وروره باید ټولو ولسوالۍ ته دا رسېدګي وشي.
همدارنګه د هلمند ولایت د مخابراتو مسؤول امید الله ظهیر آزادي راډیو ته وویل
هلمند ولایت کې متاسفانه چې د مخابرات وضعیت ډېر بد حالت کې دی. ټولې خصوصي شبکې په ټوله هلمند کې خاموشي شوې دي، نو کوشش کوو چې د سلام مخابراتي شبکه په ځای باندې د بدل په ډول باندې راوړو. ټولې ولسوالیو کې سره منتنونه ودرو په امن ځایو کې، تر څو د دولتي شرکت د ولس او د دولتي کارمندانو مشکلات حل کړي.
د مخابراتو وزیر په داسې حال کې د مخابراتي خدماتو د پراختیا او د کیفیت د لوړولو خبرې کوي چې خلک وایي تر اوسه هم دغو شبکو لازم مخابراتي او انټرنیټي خدمات نه دي وړاندې کړي، او سربیره پر دې ځینې خلک دا هم وایي چې د دې خدماتو په بیو کې د خلکو اقتصادي ستونزې په پام کې نه دي نیول شوي. د مخابراتو وزارت هیله کوي چې په هیواد کې فعال مخابراتي شبکې د سالمو رقابتونو په نتیجه کې له یوې خوا د خدماتو کیفیت لوړ او له بلې خوا یې بیې هم راټیټې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کابل د پوهنتون لسګونو استادانو د حکومت د هغه اقدام په وړاندې اعتراض کړی چې د پوهنتون د زړه د ناروغي یو څېړنیز مرکز خصوصي سکتور ته سپارل لري. د کابل د پوهنتون مسؤلین وایي چې په دې کار سره د دوی د زده کړو د عملی زده کړو زمينه محدوده شوې ده. دغه استادانو دغه راز تور لګولې دي چې د دې پوهنتون ملکیتونه هم غصب شوې دي. تفصیل د یوسف خانزادان په راپورټ کې
په دا سال کې چې هر کال د ماسلینو جذب د ډیریدو او د علمی امکاناتو د پراخیدو ژمنې کیږي، یو شمېر استادان وایي په عمل کې د دې ژمنو معکوس څه واقع کیږي. د کابل د طبي پوهنتون لسګونه استادان د دوشنبې ورځې رئیس له دې عمله ټولګیو ته نځي چې وایي حکومت یې یو عمده څېړنیز مرکز شخصي سکتور ته سپارلی دی. دوی وایي چې د زړه د ناروغیو څېړنیز مرکز کوم چې د دغه پوهنتون په نوم جوړ او ماسلینو ته پکې د عملي زده کړو زمینه برابره او نور به د زده کړو ځای نه، بلکې د ځینو کړیو لخوا د پیسو جمع کولو په ځای بدل شي. استادان وایي هڅه کوي د اعتراضونو لارې د دغه کار مخه ونیسي. د دغه پوهنتون یوې استادې ډاکټر زوبیدان وری ژواک د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل:
دلته پوهنتون کې زموږ پر لدی چې پوهنځیونه ډېره زیاته، محصلین هم زیاته، موږ فضا ورځ په ورځ د غاصبینو له لخوا ډېره تنګه کیږي. متاسفانه په دې ورځ کې پوه شو چې یو تصدی غواړي چې التم جوړ شوی د سو زورمند لخوا ده، او دا قسمت د پوهنتون چې اصلا ملکیت د پوهنتون توندہ او زمکه تعمیر تور شیان پانتون په خپل پیسو اخیستي، هغه وړي چې خپل وخت او دود د دې د پایکر بیل کی.
د تیبي پانتون استادان ټینګار کوي تر هغه وخت چې حکومت خپل پریکړه بیرته وانخلي، ماسلینو ته د درس ورکولو لپاره حاضر نه دي. لدې سره د لومړی او ممکن اخیری ځل هم نوي چې د کابل د تیبي پانتون یو برخه د دوی له اختیار وېستل شي. دغه پانتون استادان وایي چې لدې وړاندې د الی آباد فرانسې تیبي انسټیټیوټ او اتاتورک روختونو او د پولیسو کنډک جوړول لپاره د پانتون ملکیتونه کم شوی دي. په ټوله کې ماسلین دغه ستونزې څومره پریشانه کړي او د استادانو له اعتراض څومره راضي دي. دوی وایي چې که د استادانو اعتراض یا غونډې نتیجه ورنه کړي، په تعقیب به یې خپل ماسلین لارینونو ته راوځي.
نوم یې صفی الله عمری ده، د کابل طبي پانتون د پنځم کال ماسلین. دلته موږ د قلبي تحقیقات په نامه یو مرکز لرو چې د اقامت په نامه یادیږي. د څو کالو راهیسې موږ د کابل په طبي پانتون چوکاټ کې موږ پراکټیک دوره زده کار کوو. یعنی د قلبي تحقیقاتو مرکز یو ډېر مهم او ډېر د څېړنو لپاره یو ډېر مهم مرکز موږ دلته عمل درسو راتللو.
د کابل طبي پانتون شپږ پونځی لري چې پکې شاوخوا 4500 ماسلین په زده کړو بوخت دي. له دې سره د لوړو زده کړو وزارت وایي چې هڅه کوي ژر تر ژره د خبرو او د تفاهم له لارې دا موضوع حل کړي. د دغه وزارت ویان صفی الله جلالزی: موضوع د ځمکې او ملکیت د غصب نه ده، یوه کوچنۍ ستونزه ده خو استادانو یوه اندازه جدي نیولې. په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت او د معترضو استادانو لخوا پلاوی خبرو ته ناست دی او انشاءالله دا ستونزه ژر حل کیږي او ټول به له نتایجو خبر شي. د کابل طبي پوهنتون استادان او محصلین بیا ټینګار کوي چې په هیڅ قیمت د پوهنتون دا برخه له لاسه نه ورکوي او حکومت نه باید د ځینو مالي ګټو لپاره د زده کړو ساحو د کمولو هڅه وکړي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو خبري ساعت اوري. د افغانستان کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د یو لړ سیالیو په هدف نن له کابل هند ته ولاړه. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د دغو سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري او هیله ده چې په دې سیالیو کې لاسته راوړنې ولري. تفصیل د ابراهیم صفی پر راپور کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د یو لړ سیالیو په هدف نن له کابل نه د هندوستان په لور وخوځیده. دغه درې اړخیزي 500 ساوره سیالۍ د افغانستان، هندوستان او بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي چې د نومبر په شلمه با پیل او د همدې میاشتې تر دې شمې نیټې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي افغان ټیم د دې وړتیا لري چې هند ته په خپل کور او ګاونډي هیواد بنگلاديش ته هم ماتې ورکړي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش:
دغه تنکی ځوانان چې نن هندوستان ته روان دي، بنگلاديش او د هندوستان سره لوبي کوي، دوی پوره چمتووالی نیولی ده. دوی د دې جوګه دي چې هندوستان ته په خپل کور کې او بنگلاديش ته خپل ګاونډي کور کې ماتې ورکړي.
د ښاغلی دانش په خبره دا 15 ورځنی سیالي دي چې افغان ټیم به د هند او بنگلاديش د ټیمونو سره دوه سیالي وکړي. دانش وایي د افغانستان لومړی سیالي د هندوستان په وړاندې ده چې د نومبر میاشتې په شلمه نیټه به ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د 19 کلونو ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي وایي چې دوی د یادو سیالیو لپاره پوره تیاری نیولې او هڅه به وکړي چې په هغه هیواد کې د هند او بنگلاديش د ټیمونو په وړاندې ښې سیالۍ ترسره کړي. د دغې لوبډلې یو لوبغاړی نوین الحق ازادي راډیو ته وویل چې دا د دوی لپاره یوه ښه موقع ده، باید هڅه وکړي چې ښه وځلیږي.
دا خو ډېر ښه موقع ده انډر 19 ټیم لپاره، ځکه چې په جنوري کې تقریبا یوه نیمه میاشت پاتې د ورلډ کپ لپاره. د دې لپاره موږ ډېر ښه تیاری کیږي او دا ډېر پیاوړي میچونه دي او پیاوړي لوبډلې دي، موږ لپاره به ډېر ګټه ولري.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د هندوستان د سفیر مرسیال وایي افغان ټیم به په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري او وی ویل چې دوی به د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په برخه کې لا همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یو لړ سیالیو لپاره د متحده عربي اماراتو ته تللې او په هغه هیواد کې خپل دوستانه سیالۍ پیل کړې دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله په داسې حال کې هند ته لاړه چې په کابل کې هم په دې وروستیو کې د کرکټ د شپږیزو سیالیو یو بهیر پیل شوی دی. په دغو سیالیو کې د افغانستان یو شمیر د ولایتونو او د کابل په ګډون یو په لسګونو ټیمونو ګډون کړی دی. د خبري ساعت کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر په هیواد کې د کارموندنې د لومړني ملي پروګرام د پرانستلو په مهال وویل چې دغه پروګرام په عمل کې دوه سره به په هیواد کې د پلسګونو زرو کسانو لپاره کاري فرصتونه رامنځته شي. دا پروګرام په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د یوې نوې سروې له مخې بیا افغانان له امنیت وروسته اقتصاد ته ډیر اندېښمن دي. وامورېدل چې په غزنی کې حکومت پخواني جهادي قمندانان مسلح کوي. د غزنی د ولایتي شورا د یو شمېر غړو له اندېښنو مو خبر کړلو او دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې مو واورېدل چې د سعودي عربستان او د مصر د الازهر له دیني عالمانو وروسته د افغانستان دیني عالمانو هم په پاریس کې وروستۍ خونړۍ بریدونه د اسلام له نظره ناروا وبلل، او موسکو هم تایید کړه چې نسکوره شوې مسافر وړونکې الوتکه په مصر کې ترورستانو راغورځولې وه.